السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شپې د ازادي رادیو د خبرونه تموزه اسد الله الدین هر کلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه روختیا د ژوند شتمنی پرګرام ته ځانګړې شوې. په دې پرګرام کې چې پرون ته ژوندۍ بڼه خپور شوې او نن تاسو تکرار اوري، د غاښونو په ناروغیو، درد او د غراس خرابوالي باندې خبرې شوې. متخصص ډاکټر ورته خې سپارښتنې کړې دي. د غراس اوریدونکو هم خپلې پوښتنې مطرح کړې. هیله ده چې دا پرګرام هم در سره واوري، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د تورخم لارې پرانیستلو لپاره د افغان طالب چارواکو او پاکستانی حکومت استازو پرونې خبرې به نتیجې پای ته ورسېدې. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیساری له خوا رسنیو ته په لیکل شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې کمیساری مولوي اسمت الله یعقوب له پاکستانی چارواکو سره مذاکرات درلودل، خو د ټولو مسایلو په حل هوکړه ونه شوه. له همدې امله دروازه نن تر شپږمه ورځ هم تړلې پاتې شوه. دغلته موټر چلوونکو او عامو مسافرو غوښتنه کړې چې باید لاره پرانیستل شي، ځکه دواړو خواو ته ګڼ موټر، مسافر او ناروغان بند پاتې دي. د سپتمبر په شپږمه په تورخم کې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ هغه وخت نښته وشوه چې د پاکستاني چارواکو په وینا طالبانو له شوو موافقو څخه د سرغړونو په ترڅ کې یوه پوسټه جوړوله. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر پر 9 وویل چې طالب سرتیرو یوه پخوانۍ پوسټه رغوله چې پاکستاني پوځیانو پرې ډزې وکړي او بیا یې تورخم لاره وتړله. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي نن د پېښور په ورسک روډ بمی چاودنه کې د سرحدي ځواکونو اف سي یو سرتیری وژل شوی دی. د ژغورنې ادارې ویان بلال فیضی نن د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې په 11 بجو شوی چاودنه کې و نور سرتیری او درې عام وګړي زخمیان شوي دي. د چارواکو په خبره جوبل کسان د پېښور روختون ته لیږدول شوي. تر د تحریک طالبان پاکستان ویاندویانو د برید مسؤلیت منلی دی. په خیبر پختونخوا کې وسلوال بریدونه په داسې حال کې ډیر شوي چې د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی وویل چې ترهګرۍ د اندېښنې تر کچې نه ده زیاته شوې. هغه په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې زیاته کړې چې امنیتي ځواکونه د وسلوالو د بیا راپورته کېدو مخنیوي لپاره بیدار دي. راپور نو وایي چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو په هدف د روسي ولادیفوستوک ښار ته روان شوی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د شمالي کوریا او روسي رسمي سرچینو تر اوسه د سفر تایید نه دی کړی، خو د جنوبي کوریا یوې رسنۍ د یوې سرچینې په حواله ویلي چې د نوموړي سفر نن دوشنبه پیل شوی. ولادیفوستوک د روسي او شمالي کوریا ګډې پولې ته په 130 کیلومتري واټن کې پروت ښار دی. خبر کې راغلی چې کیم جونګ اون دغه سفر د ترن په وسیله کوي او ترن ولادیفوستوک ته خوځیدلی دی. بل لورته ویل شوی چې په ولادیفوستوک کې په بیساري ډول امنیتي تدابیر نیول شوی او ځایي خلکو ویلي چې د کیم جونګ اون هرکلی ته په تمه دي. تر دې وړاندې سپینې ماڼۍ اندېښنه ښودلې وه چې د شمالي کوریا او روسیې مشران به په خپلو لیدو کتو کې د وسلو پر معاملې موافقه وکړي. په مراکش کې د جمعې ورځې د زورور زلزلې په نتیجه کې د مړو شمیر پرون یکشنبه 2122 ته ورسېده. په دغه هیواد کې ژغورونکي لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې په نورو ژوندیو پاتې شوو کسانو پسې د پلټنې عملیات پر مخ بیایي، خو په ځینو غرنیو سیمو کې د دوی کارونه له خنډ سره مخامخ شوي دي. اټکل کېږي چې د مړو او ټپیانو شمیر به لا پسې زیات شي. د مراکش د کورنیو چارو وزارت د پرونیو شمیرو له مخې په دې زلزله کې د ټپیانو شمیر 2421 ته رسېدلی دی. د اسرائیل یو ورځپاڼې راپور ورکړی چې د اسرائیل د استخباراتي ادارې مشر پرون ویلي د ایران له خوا روسیې ته د میزایلو د ورکولو هڅې شنډې کړی شوی دي. د ټایمز اف اسرائیل له راپور سره سم د موساد ادارې مشر ډیوډ بارینیا په اسرائیل کې د تروریزم ضد کلنی کانفرانس ته په وینا کې دا توضیحات ورنکړل چې د میزایلو ورکولو دغه هڅې څنګه او د چا له خوا ټکنۍ شوي دي. او د پاکستان د په بلوچستان ایالت کې د فوټبال په شپږو تختول شو لوبغاړو پسې نن هم د پلټنې عملیات روان دي، خو تر اوسه یې ځای ځایګای نه دی معلوم شوی. فرانس پرس خبري اژانس د پاکستان د کورنیو چارو د لنډمهالي وزیر سرفراز بوکتی په حواله ویلي چې د برمته شو لوبغاړو د موندلو لپاره ټول موجوده امکانات په کار اچول شوي. دغه شپږ فوټبالران چې ویل کیږي د سنگسیلا سیمې بلوچستان دي، د تیرې شنبې په ورځ هغه مهال وتختول شول چې د فوټبال یوې محلي سیالۍ ته روان وو. تر اوسه د فوټبالرانو د تختولو انګیزه معلومه نه ده او مسؤلیت هم کومې ډالې پر غاړه نه دی اخیستی.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. که چیرته انسانان د خپل غاښونو پاکوالي ته پام نه کړي، د وخت په تیرې دوی منګ زیاتېږي او په بیلابیلو دردونو وخت کېږي. څه وکړو چې غاښونه مو پاک او له خرابۍ او ناروغیو خوندي وساتو؟ د غاښ د درد د درملنې اساسي لارې چارې څه دي؟ که چیرته مو غاښونه خراب وي، دا مو د بدن نورې کومې برخې زیانمنوي؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې همدا اوس پر همدې مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی د غاښونو د ناروغیو متخصص ډاکټر شاه محمد واحدیار. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ ووهئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د تماس شمیره درته اعلانوم، یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی. که سم انټرنیټ لري زموږ واتس اپ ته اړیکه ونیسئ، اړیکه به مو سمه وي او بیا به هم کمه. 00422112 شپږ څلوېښت 01. بل شمیره ده 00422112 15 سلوخت 01. اوریدونکو که تاسو چیرته غواړئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ، زموږ همدې نړیوال شمیرې ته یوازې مسکال وکئ. زموږ تخنیکی همکار شفیق یار به هڅه کوي چې بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي تر څو تاسو لګښت ونه شي. دغه شمیره بیا هم تکراروم، 00422112 15 سلوخت 01. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ، پر پښتو فیسبوک پاڼه هم خپل نظر او پوښتنه راته لیکلی شئ. ګڼو اوریدونکو هلته هم پوښتنې پریښي مخکې له مخکې نه. واتس اپ شمیرې ته هم ځینې اوریدونکو پوښتنې رالیږلي، د خبرونې په ترڅ کې به یې مطرح کوو. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، راځئ بس له دې نه پیل کړو چې غاښونه څومره مهم دي د انسان په بدن کې، اول د غاښونو درد رامنځته کیږي.
سلامونه نیکلې دوزین ستاسو او درنو اوریدونکو ته ماخام په خیر. غاښونه خو لودین صاحب څنګه ستاسو ویلې د انسان په بدن کې او یا خصوصا د انسان په هضمي سیستم کې ډیر زیات مهم رول لري، او د تقریبا د انسان هضمي سیستم هم د غاښونو نه اول شروع کیږي او بل اخره بیا مری ته ځي، او له مری نه بیا معدې ته، او بل اخره کولمو ته د جذب لپاره ځي. نو که چیرته د غاښونو هغه خپل عملیه هغه کوم فنکشن یا په اصطلاح هغه کوم کار چې دا هغه په دقیقه توګه باندې وکي او غاښونه سالم وي، نو بیا په معدې او په نور هضمي سیستم باندې فشار نه راځي. نو که چیرته غاښونه کمزوري وي او بل اخره دیږي هغه کوم خپل فنکشن یا خپل عمل صحیح و نه کړی شي، هغه معدې ته پاتې کیږي چې معده بیا د غاښونو کار نشي کولای، او بل اخره د هضمي سیستم هم داسې له یو مشکل سره مخ کیږي. نو دا ډیره ضروري خبره ده چې انسان خپل غاښونو ته همیش پاملرنه وکړي، او په ساتنه کې او په تداوي کې په دواړو کې باید خلک د خپل غاښونو د تداوي او د ساتنه لپاره باید اقدام وکړي. دا ښه خبره ده.
ښه، راځي لکه په دې وغږیږو ډاکټر صاحب چې ولې غاښ چې د انسان د بدن یو عمده برخه ده، او تاسو ویل چې په هاضمه سیستم کې هم ډیر مهم رول لري، اساسي لامل څه دی چې په دردیږي؟ همدغه د هایجین یا نظافت نه مراد دی، او کنه خپله د غاښ درد ممکن ارسي وي؟ د ځینو کسانو غاښونه داسې وي چې په کم سن کې دردونه شروع کیږي.
لودین صاحب، اصلا خو خبره د اورل هایجین ډیره زیاته مهمه ده، یعنی حفظ صحه د خولې ډیره زیاته مهمه ده د غاښونو په ساتنه کې. که چیرته یو څوک وغواړي چې دغه سالم غاښونه وي، او هغه باید خپل حفظ صحه باید صحیح مراد کړي. دا یو خبره. دومه مسله دا ده چې د انسان په غاښونو کې مشکلات ولې رامنځته کیږي؟ دا خو چون د انسان د بدن یو جز دی او ژوندی جسم دی، له تخریب لري، او بیا فشارونو سره مخ ده. ځکه تاسو چې کله ګوته یا ژبه د غاښ خلاصه کیږي، نو ډیر یو تیز حالت باندې دا غلطه ده، او ګوته خوږوي ډیره زیاته.
ډاکټر صاحب او بخښه، تاسو غږ یو ډول خراب سو، نه پیګم چې نور غږونه ورسره رامنځته شو، تاسو موقعیت نه پیګم بدل شو که څنګه؟
اوس مې اواز دی لودین صاحب.
اوس مې غږ صحیح راځي، مهرباني وکړئ ادامه ورکړئ. تاسو خبرې تر دې ځای موږ اورېدلې چې کله چې ګوته یا مثلا ژبه په غاښ کېږي نو درد کوي، تر دغه حصے پورې خبرې سمې وي؟
کوي درد وي، هغه علت دا دی چې په غاښونو باندې فشار، یا غاښونه خپل ډیر زیات فشار لري، ډیر د فشار لاندې دي، نو ژوندۍ جسم دی د تخریب سره مخ کېږي. نو اصلي علت غاښونو د خرابېدو د غاښونو نه ساتنه ده. او ارثیت هم اگر چې نوی تحقیقات خدا وایي چې ارثیت رول نه لري په دې کې، خو په پخوانی تحقیقاتو کې دا ثابته شوی ده، ثابته و چې ارثیت رول لري. خو د کلینیک په لحاظ باندې چې موږ ګورو، کلینیکی لحاظ باندې هم مریض په ارثي شکل ارثیت څنګه څه رول لري، د نوې تحقیقاتو سره اکثر ډاکټران او اکثر خلک محققین هم لا موافق نه دي. هغوی وایي چې ارثیت خامخا رول لري. او بل د انسان خپل بدني جوړښت چې کوم ده، بعض انسانان قوي وي، بعض ضعیف وي، بعض داسې وي چې د هغې د بدن په هغه مخپل وخت کې د بدن هغه منرالونه صحیح یا ویټامینونه لکه ویټامین ډي او کلسیم او منرالونه پوتاشیم او فلوراید دا صحیح تنظیم شوي نه وي یا صحیح ورته رسیدلی نه وي. د هغې له وجې نه هم کېدلی شي د انسان غاښونه ضعیف راسي او غاښونه مشکلات پیدا کړي. نو دغه عمده لامل د غاښونو صحیح نه مراد کول یا د اورال هایجین نه مراد کول دا لامل د دې کېږي چې د غاښونو خرابوالی یا د غاښونو دردونه چې د غاښونو د توروالي له وجې نه، چې موږ په طبي اصطلاح کې کیریس ورته وایو، د کیریس له وجې نه بالاخره دا دردونه پیدا کیږي. دردونه داسې چې توروالی اول په درې حصو باندې تقسیمیږي، اوله طبقه ده، بیا دویمه ده، او بالاخره دریمه ده. دریمه نه بیا داسې یو حالت وي چې هغه ډېر وخیم حالت وي، غاښ زیات خراب وي. نو دا د دغې وجې نه دردونه او شینه په غاښونو کې منځ راځي. لودین صاحب
کور ودان ډاکټر صاحب له ماشومتوب پیل کو ځکه غاښونه لامده ماشومتوب چې راشنکیږي بیا نو څو وخت وروسته لویږي بیا وکلنې ترسیږي، د انسان یا د ماشوم د عمر په څو کلنې کې دغه د غاښونو د درد رامنځته کیږي؟ ځکه غاښونه خو په طبیعي ډول فکر کوم د پیدایښت په همدې اول کال کې په دوم کال کې راخیزي، بیا ورو ورو همداسې تر دوه کلو پورې کې تر څو کلنې پورې هغه تاسو ته معلوم وي چې غاښونه ټول مکمل کیږي، بیا وروسته یو یو سره لویږي. نه پیغم چې سن شپږو ته کې وو ته ورسیږي، بیا نو د غاښونو لویدل شروع کیږي، بیا بیرته بیا راښنه کیږي. دغه مرحله لږ زره تشریح کړئ او بیا په دې هم خبرې وکړو چې له کومه وخته بیا د غاښ ته درد پیدا کیږي.
لودین صاحب، غاښونه خو په مجموع کې په دوه ډوله باندې دي په انسانانو کې، چې یو شیدو غاښونه یا ډیسیوډس غاښونه ورته وایي، او بل پرمننت یا دایمي غاښونه دي. د سیریز غاښونه یا د شیدو غاښونه معمولا د شپږ میاشتنې نه د دې راوتل شروع کیږي د انسان په خولې کې، او چې معمولا د مخ دوه غاښونه چې دي، سنټرال دوه دانې بره او دوه دانې لاندې غاښونه دي، نو دې نه شروع کیږي. او د دایمي غاښونو تکمیل دا تقریبا شل دانی دي د انسان په خولې کې، د شیدو غاښونه شل دانی. او د هغې نه وروسته بیا د وکلنې نه بیرته د دې رژیدنه شروع کیږي، چې کله وکلن سي شپږنیم وکلو ته انسان ورسیږي، بیا د مخ غاښونو نه شروع کیږي. اولین د مخ دایمي غاښونه راځي، بیا ورپسې د بغلونو غاښونه دي، او بل اخره د زامې غاښونه دي، چې بیا تر 12 کلنې پورې د انسان دایمي غاښونه تکمیلیږي. کله چې یو انسان 12 کلنې ته ورسیږي، نو پر نارمل حالت باندې د دې دایمي غاښونه نور پرسوي دي. یعنی کچیر ته یو څوک غوړي په 12 کلنې کې د دې غاښونه خراب شي، او دا یو غاښ غوړي چې لري کې، نو بیا دغه په ځای باندې بل غاښ د راتللو چانس نشته، ځکه هغه دغه دایمي غاښونه دي. او درد د غاښونو تاسو ول چې کوم عمر شروع کیږي، دا معمولا چې کله د څه وخت چې د 12 میاشتو دی یو کلنې نه، یو کلنې نه معمولا چې خصوصا په حالاتو کې چې ماین دی یا والدین د ماشومانو د خولې حفظ صحه و نه ساتي، نو د غاښونو کې توروالی او بل اخره د توروالی نه وروسته دردونه بل اخره د یو کلنې نه وروسته شروع کیږي. ځکه تر یو کلنې پورې اله د غاښونو دي ته د کیږي، یو کلنې یو نیم کلنې چې مریض د ماشوم د شیدو نه بغیر نور خوراکونه شروع کی، نو کله چې نور خوراکونه شروع کی او دغه هغه خو ډیر وړ ماشوم نه دغه د برس کولو توان لري، او والدین هم دې ته متوجه کیږي، نو په کار ده چې والدین په یو نرم پاک ټوټه باندې د غاښونو هر خوراک نو وروسته پاکي، خو هغه معمول نه کیږي. نو نکیږي، نو هغه وجه ده چې د غذایی مواد غاښونو منځ کې پاتې کیږي، او بل اخره خرابيږي، او دردونه تقریبا له یو نیم کلنې د خرابوالي د غاښونو له یو نیم کلنې نه شروع کیږي، د سیوخه نور بار تر تقریبا ټول مرزتي دوا پیدا کوي.
خا کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیباسته به دامه ورکو او ریډونکو ته نوبات ورکو یو اوریدونکو وصل د استډیو سره مهرباني وکړئ ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او ری چینن د غاخونو درد ته زنګړې شوی دی مهرباني خبري وکړئ
هغه لودن صاحب محترم استا سلامات علیکم
دلخ او مهرباني او غاګ مرادی مهرباني خادم صاحب خادم صاحب که زما غاګوري تاسو غاګ درو مهرباني خبري وکړئ خا فکر کوم
محترم
د واتس اپ اړیکې سمنه متاسفانه زموږ همکار بحث وکړي چې بیا اړیکه ونیسي او ریډونکو کې چیرته مو انټرنیټ سم نه وي نو واتس اپ ته اړیکه منسي یو اړیدونکو چې مخکې مخکې نه خپل پوښتنه په واتس اپ را لګولې ده دغه پوښتنه به واورو بیا به مختزو
السلام علیکم ډاکټر صاحبانو خیرسته جوړیسته په خیرسته کړه دې ده خیرت ده ډاکټر صاحب د مخ په لغه باندې درد او غون مخ می ته پرسدلې دا ووري می ټوله ته پرسدلې دي او د انسرټ ګولې می هم زکت ډیر خوړلې دي ازدی اساره کې غلجېلو سوالې د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم ډاکټر صاحب دې باره کې کومه ته کوم مشوره راکې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
ها ډاکټر صاحب تاسو اتمن د غرور چې د حسارک ولسوالې نه د ننګرهار خپل پښتنه مکتپری شو تاسو اوریدلې وای غاخونه می درد کوي پړسیدلې دي دوا خورمه څه مشوره ورته ورکوي تاسو
او نو دی رور خو ویل چې دما بغاخ درد کوي مخ مې مرسته پرسدلې نو دا یو معلومه خبره ده چې التهابي حادثه ده ډیر شدیده ممکن دي د غاخ خراب وي او د دې لپاره په کار ده چې دا انټي بایوټیک اول استعمال کی انټي بایوټیک باید واخلي سره له میټرنډازول او بروفین د درې وخت وخوري او شمورال سره واخلي نو دغه نور څه باید د ډاکټر ته ولاړ شي چې ترغو پرې ډاکټر په دې کې پروسیجر وکړي هغه هغه چیرته دی تداوی قابل چې هغه تداوی کوي کدي تداوی قابل نه وي بیا یا دومره خراب شوی چې هغه د تداوی نه وتلی بیا نو چې لري کې د خده په دې باندې چې دا بیا نور مشکلات او نور جنجالونه پیدا کوي د مریض لپاره
خا او ډاکټر صاحب تاسو هم دلته د غاخونو استلو ته هم اشاره وکړه چې غاخ وو باسي د افغانستان کې د غاخ استل ډیر عام دي کله چې ماشومتوب مثلا غاخ په دردېږي به ورزي هغه د منطقې نږدې ډاکټر ته وای غاخ مې وباسي چې په غاخ مې درد حال دا چې تاسو ویل چې له 12 کلنۍ نه ورسته غاخونه بیا د دې ورنوي چې بیرته غری خار آشناسي یا غاخ بیرته راشین سي غاخ ځای به خالی پات کیږي بیا د غاخ تداوی داسې چې په ټوله نړۍ کې ډیره ګرانبای هم د ګرچ په افغانستان کې نظر نور نړۍ ته ډیره ګرانبای نه ده ما په نور نړۍ کې د غاخ تداوی ګرانبای ده د غاخ خودلم د افغانانو د اقتصاد نه پورته خبره ده د غاخ استل څومره توصیه کوي تاسو خصوصا د یو کسانو سن چې له 12 نه لوړ وي زکات بیرته په ځای باندې غاخ نه راشین کیږي
مونګه خو دا خبره په هغه صورت کې کوو لودین چې کله غاخ د تداوی له امکاناتو نه ووزی په بدبختانه د سیوی په هغه منطقو یا په هغه ملکونو کې چې الته اقتصاد خلکو ډیر ضعیف ده اګایي سطح د خلکو ډیره کمه ده الته خلک غاخونه د سی حالت اکثر ورسی چې هغه بیا د تداوی نه ووزی د تداوی نه وي یعنی مطلب دا چې کله ترغو پر غاخ ډاکټر ته بو نزی غاخ حفاظت نکي ډاکټر ته بو نزی دوی دا څنګه کې چې غاخ خپل وګوري ستوروالې لري خپل غاخ ډاکټر ته ویسي نو غاخ چې کله ډاکټر تراولي نو په داسې مواردو کې اکثر غاخونه بیا داس شوی داسې مرحله ته رسیدلي چې هغه ختم وي به خیرې هم خراب شوی توري شوی او بل اخر هغه میناګان یا غتاج د دندانم خراب دی غاخ خراب شوی نو دا په دغه حالت کې نو مونږ ډیر زیات کوشش کوو حتی تر دې پورې لودین سه مونږ کوشش دا کوو چې کچیرته دی غاخ دینه نه ریخي سالم وي نو بیا مونږ د په دې حالت کې مریض مونږ توصیه نه کوو چې ته د غاخ وباسه ځکه مې وباسه چې اگر ریخي سالم وي ریخي تداوی کیږي په کې شتيفونه تیریږي چې دا معمولا امپلانټ ک تاسو لیدلې وي چې کیږي دغه یو شی خپل د دې غاخ د امپلانټ کار دی ته ورکی نو مونږ ډیر زیات کوشش دا کوو چې حتی که د غاخ ریخه هم سالم وی دی غاخ وسلو اجازه نه ورکوم مریضه خو بس پښتانه د افغانستان کې داسې سي چې تنا په افغانستان کې نه ټول هغه ملکونو کې چې خلک اقتصاد کمزورې ده هغه وایي چې دغه کې د صورتو چې د غاخ مخه درد کې خراب دی وي به سره ته هغه ساتم د خلکو ډېر ټیټي او نو دغه مشکلات په هغه دغه کې سم ملکونو کې چې هغه ساته او اقتصاد وړه کمزوري دا مشکلات سته او په افغانستان کې د سموارد سره مونږ ډیر مخ کې کوڅه غاخ د سیو حالت ورسیږي چې هغه هیڅ نور د ساتلوم نه یو د تداوی هم نه مونږ به مجبوري کوڅه ورته لري کولو دین څه
او یعنی هغه یو مطلب دا نه پیګم ډاکټر سپ دري زبه کې وای امدا سوای وای چې غا خلاج امدا غل چې به با سم فکر کوم دغه یوازنی لارې استل نه دی خده چې مخکنه انسان دغه د خپل خلې ساتنې ته د غاخونو ساتنو ته پام وکي او کچیرته معمولی درد کوي خده چې مخکې غا مخوري مخکې چې خبره استلو ته رسیږي غاخ جوړ څه زکه چې د انسان په هاضمه سیستم کې لکه څنګه چې تاسو ویل مهم رول لري او کچیرته غاخ نه وي معده ته داسې مواد زی چې حالت به هضمول مشکل دي په حال اوریدونکو ته به ورشو خادم سه بیاړي کني ولې هله د چغاګ د ازل وورو خادم سه سړی مشه
ډیره زاته مننه شغل لویدن صاحب محترم از ما طرفم سلامونه قبل کې تاسو سلام او علیکم سلام او شغل ډاکټر صاحب سلامونه د ازادې ټولو کډمن اوریدونکو ته
مهرباني
مننه کوم را بسم لاند شان یو دوتری پښتنې لمړنۍ پښتنه زما دا چې ډاکټر صاحب څخه چې زما خپل اکثره وخت د غاشونو خمه تر درد مال پر خو الحمدلله ټول پر دي او کله د زامه د ورج موږ ورته وایو دغه د یو بغل یابل بغل داسې په میاشت کې بس کله یو بغل کله بل بغل د پرسیږي بس درد کې ډاکټران ته کله ورته مغل صرف د غوی د چرکو د پاره یا د درد د پاره د ګولې را تر کوي نو په دې اړه باندې زما د پښتنه د چې دغه لامل څه کې درلای شي او بل اکثره کسانان چې دی هغه د کله چې بادام ته یا مغه د غرو څخه چې کمشنی دغه پونوي غاښو باندې غډیر کله کې دغه دغه څومره ځان غاښونه ترسه یو ترڅنګ بل پښتنه دا چې ځنه کسانان ګرم خواړه خوري خو د ګرم خوړو سره یو شوبټ شي چې برغم په حالت کې غاښو کې ډیر یخ سانګ پورته کیږي هم لاشه درد کوي دغه تاواني دی او کنه دغه پښتنه مې ډاکټر صاحب
کور ودان خادم صاحب ډیر مننه سلامات اوسه یو بل اوریدونکو هم واصل دي د پښتنه به هم واورو به ډاکټر صاحب ته نوبت ورکړو سړی مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
خیر سیمانونه لودین صاحب همدرد د لغمان نتاست سلام او اوریدونکو ته سلام
او مننه همدرد صاحب ستړی مشي ته هم نن په خبرونه کې د غاخونو په ناروغي باندې خبرې کوي تاسو مهرباني وکړئ خپلې پښتنه راته وایي
مننه خیر سیما خو دغه پښتنه راکنه چې د اکثره غاخونو سي چنګني سوري په ځکانه نو دغه د اخکل ډیر مهم دي کنه یعنی مفید دي دا کاوله او بل پښتنه مې دا د صدقه مې دا هم د میډي تقریبا هم وری او غاخو سره ساغه لري تقریبا راځي چې کنه غاخو ته کنه یا وری ته د میډي تقریبا او بل یو غښتنه مې تاسو نه دا د سترګو په اړه کې بل افطار خیره سره یو پروګرام هغه کوي د سترګو په اړه کې
خا ډیر مننه همدرد صاحب او سلامات اوسې کور مو ودان لپختنی محمد نه او لوړاندیز نه محمد نه مخ بحث وکړو چې پراتونکو یا په راتلونکو خبرونو کې یو خبرونه د سترګو ناروغي او یا د سترګو تکلیفونو ته ځانګړي کور ودان سلامات اوسې ډاکټر صاحب مخکې لچ نور اوریدونکو ته نوبات ورکړو ازو همدغه د دوه اوریدونکو په پختنو باندې تمکیګو خادم صاحب ډیر ښه پختنی وکړي هغه پختنی ما هم ځان سره لیکلې خو خدای چې خادم صاحب را مطرح کړي اوله پختنه دا و چې وای د زامه شاوخوا کې مې په میاس کې یو ځل پرسو پیدا کیږي یا مثلا وبکې چې بیا درد ورسره کوي ډاکټران راته دوا راکوي د لامل پاره پختنه کوله دا پختنه ورته جواب کو بیا ورسته د غاخونو باندې د بادامو ماتول ته اشاره وکړه او د غراز د ګرمو او د یخو وبو استفاده په یو محل یا د ګرمو خوړو او د یخو وبو استفاده په هم حاله وای غاخونو ته څنګه تمامېږي
بله د خادم صاحب دی او لومړی سوال په جواب کې بده وایو چې کېدای شي د دې په غاخونو په غاخونه دینه نه دی دوه غاخونو په منځ کې تخریبات منځ راغلي وي چې د باندې په سترګو باندې معمولا نخ کاریږي دینه نه تخریبات سره نو دای باید یو ډاکټر ته ولاړ شي او ترغو ترڅو د خپل غاخ یا واکس یا ایکس ری واخلي هغه کې وګوري چې همدغه غاخونه چې دی پړسیږي چې دی په کوم ځکه تخریبات سته او کنسته چې هغه ځکه بعض وخت د سپیخي ګلودین څخه چې دی دوه غاخونه په منځ کې تخریبات منځ تر ازي هغه تخریبات ډیر وران دی لاړ شي او خو دی باندې چې نه مینا خرابوي او نه له بار نه ښکار نه له دی باندې نه ښکار چې مریض احساس کی د نو پرډیوګرافي کې اپ ایکس ری کې معلومی کې چې کله د مریض غاخ ایکس ری اوسې معلومی کې تخریبات په کوم اندازه پورې دي شې ممکن دي غاخ تخریبات ولري نو بیا دغه تداوی باید وکي او دغه تداوی نو ورسته بیا ممکن دې د مشکل حل شي د سې په دوامدار توګه باندې د انټيبيوټیکو دوا خوري د حل لار نه ده او بل خادم سره ته بدوي چې چیرته د مغختل څه د پښتنه تر نه وکم خو د ټلیفون قط اړیکه پرې سو بل ناړي کا نو چیرته دې دغه د ډکړې کومواري وي مخکې کومواري ډکړې وي چې د خو ویل چې الحمدلله د مغاکونه غبي تر اوسه می نه دي خراب شوی نو چیرته په داسې حالاتو کې چې کله یو ری ډک شوی هم وي نو دغه دې دوباره تخریب یعنی سیکنډری کیرس دوباره تورولي لوجنه په غاکونو کې دغه پرسوبونه یا هغه نا تکمیله عصب کشیانه چې په غاکونو کې کیږي ار سټی مونږ ته روټ کنال تراپی د نا سالمو ار سټیانو یا غیر تکمیل شوی ار سټیانو یا روټ کنال یا عصب کشی ان هم دغه مشکلات منځ راځي چې غاکونو په بیخ کې پرسوب او د سې پوکانی غوند پیدا کیږي او څو وختي دردم کې بیا چې لګ دوا خوري هغه کسي نو د ناسالمو ار سټیانو له وجې نم دغه تکلیفونه منځ راځي کدي چرته په کوم خپل غاخ کې کار کړی وي او د مغه غاخ په څنګه کې دا مشکل جوړیږي نو دا هم یو لامل کېدلی شي
بله کور ودان ډاکټر صاحب بل پښتنه ام تاسو اتمن یاداشت کړی دی بادام ماتول یا په مجموع کې په غاخ باندې فشار راوړل پاړه باندې و
او نو لودین سه په دغه ډیره ښه پښتنم د وکړه او دا معمول هم د ټول په عام خلک خصوصا د متاس په جامع کې دا معمول ده خلک سخت شای غاخته او برابرۍ و اعتراضه یا ور زور ورکو مخیر نو هغه ډیر پوی سره انسی نو سورتو د سمکه وای زه خدای یو ربی یو کو بیا به نکو بیا به تیات سره کو نو د دې امکانات څخه په مغه یو ور سخت شي ماته ولو باندې غاخ ضربه وګوري هغه ضربه نو په مغه وخت کې کېدې چې دې ته مشکل جوړ نکي خو په دوامدار وخت کې او کال پاس یو نیم کال پاس یا دو کال پاس یا شپږ میاشتې پاس کېدې چې ام دغه چې د فشار د پغاکونو راوړې دی او خاص قسم ضربه د پغاکونو باندې چې واردې ګلودین سي دغه ضربې له وجې نه چې کوم بیا هغه اختلاطات دي ته ورکی هغه غاښ دي خرابېږي نو په کار نه ده چې پغاکونو باندې سخت شي نه مات شي او له اندازې زیات فشار په د باندې راوړل شي ځکه دا خرابېږي د دې لاندې پی ډی ایل یا پیرادنټل لیګامنتونه یا هغه عضلات چې د غاښ ټینګړې د کلکړې د په نظام کې هغه له تخریب سره مخ کیږي باز د څه وخت راځي لودین سي تاسو به کتلی پی ډی ایل څخه تخریب سي معمولا داخه د پی ډی ایل تخریب په هغه خلکو کې ډیر دي چې هغه نسوار یا سیګریټ یا د شینې استعمالي او بیا لغینه ورسره دي خو حفظ صحه هم نه مراتي نو دغه وجه نه د من سره راځي او که تاسو کتلی غاکونه روغ روغ وي خو غاکونه دغه څه وي دا لقوي بيخي او رقم د ری پی ډی ایل اصلا دغه عضلات یا دغه کوم عضلات څنګه کونه احاطه کړی دی کلکړی دی په ځمکه کې دله تخریب سره تخریب شوی دی نو دغه وجه نه روغ غاخ د لقصي و غورځيږي او د جوړېدو د برت کلکېدو امکانات یې نوي نو په کار نه د څه غاخ باندې سخت شي دوه مسله دی د خادم سي دی دغه وکړل دی یخ او ګرم په عین وخت کې دی یخ او ورپسې متصل دی ګرم شي استفاده کول د هم لودین سي په تبابت کې په غاخونو باندې تروما یا ضربه واردول دي دا د سیمانه لري لکه موږ تاسو چې د قوي ضربه ورکو نو دا په خپل د ضربې په معنا د دې ته تروما وای نو په کار نه ده د ډیر یخ شینه استفاده کول او د ډیر ګرم شینه په لنډه فاصله او په اوږده فاصله کې فرضاً یو څوک لګین ورسته یو یخ خوراکي او لګین ورسته ګرم نه سي مړي خو ډیر یخ هم په خپل په غاکونو باندې یو قسم ضربه وريدي او ډیر ګرم هم ډیر ګرم خو یو د غاکونو ضربه وريدي بل د خلی په نرم او انساج باندې لکه وری او جب او دغه مخاط د خلی چې کوم ده د هضمي سیستم ټول پوخلای ده شونډې دا ټول د تخریب سره مخ کیږي مری دا ټول د تخریب سره مخ کیږي په کار نه ده ډیر ګرم شینه او ډیر یخ شینه استفاده کول دا اصلا لازم نه دی دا یو ضربه وريدي په غاکونو باندې او دا د انسان د صحت لپاره ډیر او خصوصا د غاکونو د مقاومت کموالی او د غاکونو د تخریب زمينه برابرۍ
او کور ودان ډاکټر سپرازی د بل اوریدونکو همدار سپ چاړي کني ولا لغمان نه ویل چې دغه غاخونه چې په عام اصطلاح کې وای چنجي وهلې ده او دغه راز غتبي سلایت تاسو کیره سیاده کړ فکر کوم دغه سه کوم تکلیف دی چې غاخته پیدا کیږي غاخ تور اوري د دې وستل وای خدي او ک پاته شي خدای فکر کوم تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې کچیر تاریخي وي په دې حد کې چې برته جوړېدو امکانات وي تاسو دې استلو سپارښتنه نه کوي خدای چې بیا هم لاندې جواب ورکړي او دغه راځي ویل چې آیا د میډي تکلیف پای بغاخ باندې اغیز کوي فکر کوم دا فایده او کچیر ته میډه تیزاب کیږي میډه کې تکلیف وي آیا میډه برته د هورمونونو داسې دي چې د میډه چې برته غاخ سره تخریبيږي کنه
بله لودین صاحب یو خود خبره ده چې دوی ویل ز چنجن غاخونه تداوی سي کوي هغه غاخونه چې قابل د تداوی دي هغه باید تداوی سي او چې تخریبات دومره نه وي چې هغه به خله تداوین لکه مخکې موږ مورته اشاره وکړه حتی کری هي هم سالمې پاتې نو هغه تداوی لازمه ده هغه جوړیږي او بل اخره لږه مریض استفاده کولای شي دا به تر خبره ده دومره مسله دوی د وکړه د د دې څه خبره وکړه د مثال د غاخونو هغه وخت موږ توصيه کوو چې کله دا غاخونه د تداوی او د علاج نووزي بیا موږ ورته د توصيه کوو دي
او دا هم د ډاکټر سي واي آی د میډي تکلیفونه د غاخ تکلیف پیدا کوي او کنه برعکس
میډي تکلیفونه مستقیم ځکه میډي تکلیفونه چې دي کله چې انسان د میډي تکلیف پیدا کوي دغه د میډي جوش انسان ته پیدا کیږي کته چې کتلې یو قسم ترخی او بد انسان خلی ته راځي چې دا ځینې د مری له لارې نه د میډي تیزابونه پورته راځي او نیم پخپل په خلی کې بعض غدوات چې دغه افرازات زیاتیږي نو کله چې دغه افرازات زیاتیږي دلته پی ایچ یا اسیدی حالت د خلی لوړ دي کله چې اسیدی حالت د خلی لوړ لاړ شي پی ایچ لوړ لاړ شي د خلی نو دا په غاخونو مینا په ضعیفوالي او د غاخونو د منرالونو په زېفوالي یا پټي د غاخونو پټي منرالایزیشن یا د منرالونو له لاس ورکولو باندې ډیر زیات تاثیر لري نو په کار ده چې څوک د میډي تکالیف لري مونږ بعض مریضان ګورو چې د غاخونو له وجې نه د میډي تکالیف ورته پیدا کیږي بعض کسانو ته د میډي له وجې نه د غاخونو تکلیف نه پیدا کیږي نو میډا او غاخونه کلمې د ټول یو هضمي سیستم ده لودین صاحب د ټول سره تړلې د ټولو تخریبات په غاخونو باندې تاثیرات لري د ټولو مشکلات په غاخونو باندې خصوصا د میډي ډیر زیات تاثیرات لري او د غاخونو په میډي او د میډي په غاخونو یو په بل باندې ډیر زیات تاثیرات لري نو په کار ده چې کڅوک د میډي تکلیف لري نو اول د میډا تداوی کی او کچیرته غاخونه خراب وي نو اول د غاخونو باید تداوی کی چې ترغوب ممکن د غاخونو د تداوی سره چون مې غاخونه چې خراب وي هغه خپل د خوراک هغه سي عملیه ترته نسره سوالای چې هغه افرازات په خولې کې کوم غدوات کوي دی دوړی د زول په وخت کې هغه انزایمونه له دې سره صحیح نه مکس کیږي چې نالته د غاخونو میسنګ یا د غاخونو خرابوالی موجود ده مریض زور نشي کولای په غاخ باندې یا مریض غاخ نه لري نو الته هغه صحیح هغه په خولې کې کوم انزایمونه افرازيږي چې هغه بیا بل اخر د غذایی مواد سره یو ځای کیږي او بل اخر میډي ته ځي چې بیا د میډي له تیزابونو سره د انزایمونه یو ځای کیږي د هضم په عملیه کې ډیر زیات یا د غذایی مواد د پارچکولو د کاربوهایډریټونو د پارچکولو ټوټه کولو او د هضم سیستم ته د اسانولو لار برابرۍ نو هغه مشکلات ورته پیدا کیږي نو په کار ده دا چې څوک غاخونه خراب وي میډي تکلیف ته پیدا کی باید غاخو علاج کی او کڅوک د میډي تکلیف لري نو د غاخونو او د غاخو ته تکلیف پیدا کی د دې خبره سعید او مشکلات صحیح ول بل سره تړلې دي
روغتیا د ژوند شتمنی
کما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده دا شکر نه روغه شه دا اکثر د
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دی
زه جمعه دین امزای له پرانچین و سلیما په 2013 نه را په دې خوازه دوا خور ما ته وی ټول عمره خور زنه ته کوم څه دا وله
د انسانانو لجبن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپشن له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري
اوریدونکو لکه زره پښتنې زیاتې په پښتو فیسبوک باندې هم لیکلې دي په دې لچې ټوله یو کولای سو جواب کو وسه اوریدونکو واصل د استډیو سره ستړي مشي تاسو له ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پرګرام اوري
سلامونه لوژن صاحب محترمه
وعليكم السلام محمد نبی ورور له بغلان ستړي مشي مهرباني
مننه ډاکټر صاحب تم سلامونه وایم لوژن صاحب محترمه مخبل ولا لوژن صاحب یو دغه بدبختانه وای ما یستری دي نه تقریبا چې په ګرګو لودین صاحب چې ما یو وخت دا سیګریټ وړیو یو ماته کله مې ول بیا مې خوشبختانه خوش کړل نو په دغه اغلب باندې دا ما اخري د ځامې غاخونه یعنی د شپږ ګرګو غاخ کسنم نه ما دغه خام غنیو نو دا غاخونه مې چې یو لودین صاحب محترم ډیر فشار ما باندې راغی یعنی تقریبا ما زوف تو ک نو ډاکټر صاحب هم ډیر ور خطا سو نو ټول کې لودین صاحب غاخونه د غاخون بدن شوګر یو نعمته نو د زیاتره وخت کې چې لودین صاحب دا وله ما شمه دي دا غاخونه خوګي بیا مګه خو کوشش کوم دي ته لودین صاحب دا ډاکټر ته ما پوښتنه مونږ وای دا اتروجن ورته وای رقم دا وای دا د جوشي تاسو ته تر معلومی کې دی کې بیا نیم یعنی تقریبا نیم بوتل وګ غړو نیم بوتل دا وای یعنی تقریبا اتروجن نه وبو چې شو بیا خو کې بیا وګړو بیا خو کې غلطي کلا کلا بیا تا وګړه دې مو فټه ما مين تر کې ورته نو دا غو ما ډاکټر سم نه پوښتنه وای دا خو کوم مشکلات نه پیدا کی نو زیاتره وختو کې دا ډیر مفید ما یعنی د خپل ځان لپاره زیاتره وخت کې کلا کلا خو کې غلط کومه نو دا ډیره ګټوره تمامیږي د غاخونو لپاره خوشبخته لږه خونه خو موږ ټول خدي روغ دي سپین دي خو دا دوه غاخ ما یسل دي لودین صاحب یعنی ما د دې مشکلاتونو ولدل ته اعتبار وکړي دا شا خبره پښتو هغه باندې وای قامت می ولد نو دا باید غاخو ته خاص توجه وکړي بلغه پښتنه نه ما کول غا خاتم صاحب مطرح راي نه ورته دا یخ یو بکله کلم افغانستان خلک دا ډیره خوبه ته کوشش کوي به درې غیخ دا چکو او په ساتي وګورئ چې موږ تاسو ته کته کوو ګرم نو دا وخت کې وخت چې دا غاخوبانه زین فشار راځي نه دا غاخوبانه ما نه
درو ډیر ورځې یو پختنه لرم تاسو چې کله غاخونه وستل تاسو ویل چې دا غدار د دومره زور ورو چې تاسو مثلا به هوخي حالت تلاړی تاسو ته کوم ډول انستيزي یا د بيوشي ستنه نه لګول د غاخ شاو خو کې
بله 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 لګول ما دا ویل کنه ما وخت سن خامو یم تقریبا د شپږ ورځې کوسه ما غاخ باندې زور و دي ډاکټر صاحب اخر کې نه ډاکټر صاحب ور خطا سو خپل پوسو ډاکټر صاحب ډېر ور خطا سو نو دې معنا مې لري چې خپل رشي قوي نو د شپږ ورځې کوسه دا غاخ ما دا دې معنا چې غاخ مهمه شاید باید ټول بدن د انسان مهمه ده خو باید خاص توجه خلکو کی نو هغه ترجمه پکله باندې نظر ما ډاکټر صاحب نه پښتنه هغه پکله یو نظر راکې
کوربدان ډیره مننه سلامات اوسې ډاکټر صاحب د محمد نبی ورور پښتنه مواتمن واوریدله وای غاخونه مې چې ستل داسې حالت تلاړم چې وای ډاکټر صاحب عمر خطا فکر کوم جوړ غاخي وستلې مانا دا چې ډیر تخریب پکې نه وو او جوړ غاخو وسې ستلې د خدا د چې دا نور اوریدونکو ته یو تجربه سي چې کچیرته غاخ جوړ ویری خایخوي خدا چې وینه باسي لګځای را دي زیار وو غالي لار دي سد ودرې زلې ډاک دي کې غاخ یو څه لګښت براشه ما ټول عمر کې به بیا بی غاخ نه وي څه وای محمد نبی ورور ته ډاکټر صاحب
باندې صحیح خبره ده لودین صاحب لکه څنګه سپاسي ویلې ممکن په هغه وخت کې به په هغه ځکه چې دي کوم عمر خپل خود او دا عمر د څه خود چې دین او ډیر مخکې د غاخ وسلې ده په هغه وخت کې ډیر پرمختګونم نو خصوصا په اطرافو کې پرمختګونه نو غاخونه به معمولي په درس ولم نو هغه ډاکټر بیل د عمر کوي سو چې هغه خوب اسي نو په خصوصا په اطرافو کې دا مشکلات وو د سہولتونه نو لکه کوم سہولتونه چې وستا یا کوم متداویان چې وستا خو په هر صورت اوس د دې دا یو ژوندۍ مثال د چې موږ درنو اوریدونکو ته وایي چې ګوري د محمد نبی ورور د خپل غاخونه مستل ډیر زیات په پیمانه ده نو ممکن په هغه وخت کې ایتا خبره چې د ریخه دومره قوي و چې ډاکټر په وستلو پستلې سوې ده او د ایم شاک ته تللې ده نو د غاخ به دومره قوي وو نو دا چې په هغه وخت کې وسو سوې ده چې په هغه وخت کې ته دایسه ممکن تر دې اوسه پورې دې ته کار ورکړې په هر صورت دی یو بل پښتنه وکړه چې هایدروجن پراکسایډ د استعمالولو د خولې لپاره دا هایدروجن پراکسایډ استعمالول ښه کار ده خو په کې مهمه خبره ده د لودین صاحب چې د هایدروجن پراکسایډ فیصدی یو څوک نسی برابرولای دقیقه په هغه دقیق اندازه چې کومه یو خو بدبختی په افغانستان کې دا چې دلته دوا وی چې کومه راځي د په معیاري شکل باندې اکثریت ناراضي لودین صاحب مونږ ډیر قوي مشکل امده سره مخ یو مونږ چې کله مریض ته دوا ورکوو د میکروبونو د په التهابي حادثاتو کې نو تاسو یقین وکړئ چې مونږ ډیر په تشویش کې یو ډیر دغه یو په دې خفای او چې دغه مریض خو مونږ د دوا ولي کله خو الله علم چې دا د دوا به د مریض څخه ګټه زکه بونه کی چې کیفیت نسته په دواو کې نو خبره مې په دې پورې کوله چې د هایدروجن پراکسایډ او هغه صحیح فیصدی چې برابر شي خشې د چې استعمال شي خو یو خوچون کیفیت صحیح ناراضي ممکن زیات وي په کې د هایدروجن پراکسایډ او فیصدی زیات وي ممکن ټیټي نو که په دواړو حالاتو کې د دې استعمالول دا صحیح خلی په نرم او انساجو یا غدوات نه د غاخونه نه دی خلی کې خلی کې هغه غدوات دي چې دی هضمي سیستم د پاره د هضم د پروسې د پاره انزایمونه افرازي نو هغه غدوات د دغه لاندې راځي د فشار لاندې راځي نو دی ورته د ما توصیه دا د کچیرته د غوړې چې غاخونه سالمه معمولا دی په نری مالګو باید د مالګې اوبه نه دي تړمو اوبو کې دی مالګوا چی او په دې باندې خوله غړغړکی نو غاخونه غړغړکی دا ورته تر هایدروجن پراکسایډ نه مناسبه تمام سي بل هایدروجن پراکسایډ د یو عادت لري چې مینا د غاخونو تټوي یعنی خړکی نو په کار نه دسی زیات استعمال سي او بدون لدې چې په نرم انساج باندې په خپل په مینا د غاخونو باندې به تاثیرات لري غاخونو رنگ زیړوي اکثر لودین سر نو خبره ده دا چې کنور چیته که هغه تیبی موت واشونه ته دوی لاسرسی نه لري نو د مالګې ترمې اوبو د ډیر تیز مالګوبۍ نه وي مالګې زیاته نه وي مالګې کمې په دې باندې خولې غړغړ کې دا ډیره مفیده و
او مننه ډاکټر صاحب زموږ ټینګار هم تل همدا دی چې موږ په دې خبرونه کې اوریدونکو ته مثلا د دوا و ډیره سپارښتنه په دې نه کوي چې اوریدونکو بیا خدای نه مکړه دغه دواوي وانه خلې استفاده نه کوي خپل سر خدای اوریدونکو چې تاسو کچیرته تکلیف لري نه یوازې د غاښ د درد تکلیف مثلا هر بل ناروغي یا هر بل درد چې احساسوي یا وزل مخیل دی چې دا واخلې ک تاسو مثلا یو متخصص ډاکټر ته ورسې دغه د نخصې مطابق دوا واخلې دا به مو وجود ته زیان کم ورسې ګټه به ډیره ورسې یا ما ک تاسو به نخصې دوا وی اخلې ممکن ارزان درته تمام شي اما بدن مو چې ټوله برخه تلای ارزښت لري خدای مکړه زیانمن سي په دې لړ چې تاسو ک چیرته مثلا د غاخ تکلیف لري یو زل د غاخ متخصص ډاکټر ته مراجعه وکي او بیا د مغز نخصې مطابق دوا واخلي ډاکټر سي زنه کورنۍ ټوټکي هم کوي د غاخونو لپاره دا څومره مثلا تاسو سپارښتنه کوي خصوصا تبابات په دې برخه کې څه وای او بل تاسو مخکې ډاکټر سي اشاره وکړه چې په افغانستان کې وسایل په خوانه وو اکثر کسانو په مثلا په ډیر غسنتی کچ ساته باندې غاخونه ایستل مثلا نغه نایانو به سره په لاسونو تورته یا وسیله په غیبی ایستل فکر کوم او سم اکثر خلک البته اکثر به نه وای ځکه اوس په افغانستان کې پرمختګ ډیر شوی اما فکر کوم په لرو پروتو سیمو کې لا هم خلک چې په غاخ درد سي هڅه نه کوي چې لار سي مرکز ته یا ولسوالۍ ته غاخو باسي په قدم غا سنتی بانه باندې فکر کوم لا هم ممکن تداوی دوام لري د غاخونو ایستل څو یو کسانو ته چې مثلا خپل غاخ په سینه ګرځي او خپل غاخ د سیو باب ز وسیله غني فکر کوي چې یو غاخ ته نه دی حال دا چې ممکن کې یو غاخ نه ممکن دوم غاخ هم سره مریض سي درېم مریض سي ټول جامه په تکلیف اخته سي
بلې لودین صاحب دا خبره د غاخونه چې هر غاخ ته الله تعالی جوړ کړی د خپل ځان ته فنکشن او ځان ته عمل لري د دې د سنه دي چې ټول غاخونه دی یو وظیفه ولري ټول غاخونه دی یو رنګ کارو کې که فرضاً یو نه نو بل به یو کې که بل نه وي نو بل به یو کې دی مخې غاخونه چې معمولا دی د نیولو دی فار دی او دی بغل د غټ غاخ ته د تیر غاخ کینین مونږ ورته وایو دا معمولا دی تیرلو دی فار د یو شی چيري نو او د زامه غټ درې غاخونه چې کوم دي چې پرې کې اقل غاخ هم شامل ده دا د مېده کولو دی پاره دي نو هر غاخ ځان ته خپل فنکشن لري کچیرته یو غاخ هم نه نو هغه بل غاخ دی غیر وظیفه نه اجرا کولای نو او کې کوي هم نو بیا به فشار ور باندې دیری هم به خپل وظیفه اجرا کوي هم به یا بل مجاور غاخ یا د غټن غاخ وظیفه اجرا کوي نو له تخریب سره زر مخ کیږي نو په کار دا ده چې د غاخونو په لودین سه بیاو خبره اوریدونکو ته وکړو چې موږ په کلینیک کې معمولا د مشکل سره مخ یو درنو اوریدونکو ګوري کله چې د تاسو غاخ معمولی هم خرابېږي مخکې لدی چې تاسو درد وکړي یا بلو کې چې تاسو په غاخ کې د توروالي احساس وکړي تاسو لاړ شئ ډاکټر ته کچیرته تاسو د غاخ په ابتدا کې تداوی سي لودین سه نو دا یو خو د غاخ عمر زیاتېږي غاخ هغه اندازې ته نه تخریبيږي چې ټول حجرات دغه لبین لارس او غاخ ضعیف شي نو کم تخریب سره کم جای پاکيږي او برته ریسټور یا ډکيږي هغه مشکل لري کیږي هغه غاخ نور لته که فرضاً هم دسي فرضاً ممتاز یو غاخ پریدو توروالي ممکن په یو کال کې دغه مکمل تر اخره پورې درې متبقي ته ورسيږي دا تخریب خو کچیرته په ابتدا کې مونږ دا تداوی کو ممکن لاس کاله پس د دې دغه غاخ هغه درې می طبقه هغه خلی طبقه د تخریب ته ورسیږي. نو په کار داده چې په ابتدا کې په خپل غا کې کوم توروالی یا کوم مشکل ویني، نو اول سر کې ډاکټر ته مراجعه وکي، هغه توروالی پاکي او ډاکي کې چې تر غو پورې د نور غاښ د تخریب او د خرابوالي مخه ونیول سي. دا ډیره ښه خبره ده او ډیره مناسبه خبره ده.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، د فیسبوک مینوالو هم ځینې پوښتنې کړي، زه به دغه یو شمېر مطرح کړم. نصیب خان لیکلی وای، سلام ډاکټر صاحب، زما غاښونه وای پوخ سوي دي، اوس وای د پوخ لاندې غاښونه درد کوي. ډاکټر صاحبان وای ته وای چې د پوخ شوي غاښونو لری کول دا وای امکان دې ست چې غاښ مات سي، او اوس وای درد لرم، د زخم ګولې خورم، درد کم دی خو ورک نه دی. مانا پوښتنه دا کړې چې غاښونه پوخ سي او بیا په درد سي، له دې غاښونو سره بچ کو؟
هغه غاښونه معمولا لودین صاحب چې کله پوخ سي، نو کله کوم غاښونه چې پوخیږي، یو خو یو بدبختانه وایي چې په بعض ځایونو کې داسې یو قانون سوی ده چې د غاښونو طبابت ته ډېر د تجارت په نظر هم بعضې وخت ډاکتران البته چې وایي ګوري، نو د مریض هغه غاښ پوخ ته ضرورت نه لري، ورته وایي دا پوخ کړه، یا فرضاً د مریض خپل شوقي وایي د غاښونه مې راته پوخ کړه، دې باندې اصرار کوي، نو هغه غاښونه خو اول خدای د چې پوخ ته ضرورت نه باید پوخ نه سي. دا د یوه مسله. دومه مسله دا ده چې کله دی وایي چې د پوخ لاندې د دماغ غاښونه درد کوي، د غاښونو باید راډیوګرافي یا اکسرې باید وسي. اکسرې وسي وکتل سي چې په دې غاښ کې تخریب څه شی ده، کوم ځای کې، آیا دې کې آر سي ټي نه ده سوی، دا پوخ سوی، آیا په دې کې آر سي ټي سوی ده مکمله نه ده سوی، نیمګړې سوی ده، نو د راډیوګرافي نه وروسته د دې معلومات کېږي چې په دې کې مشکل څه ده او د حل لارې څه شي ده. نو که چیرته زه داسې فکر کوم چې دې ورور چې کومه پوښتنه کړې ده، نصیب ورور چې کومه پوښتنه کړې ده، ممکن د دې غاښونو لاندې د پوښونو لاندې غاښونو غزه کړی وي، او د حل لارې دا ده چې پوښونه باید لري سي او هغه غاښ تداوي سي، او له تداوي نه وروسته بیرته دا پوښونه ورته ولګول سي، او دای له دې پوښونو نه استفاده او دوامدار شکل باندې د دواونو استفاده کول د حل لارې نه ده، تر هغه پورې چې په دې کې پروسیجر ونه سي، یعنی د خلاص نه سي ونه کتل سي چې په دې کې مشکل کوم ځای کې دغه مشکل حل سي. نو دې ته پکار ده یو راډیوګرافي ورته پکار ده، نصیب ورته سي اکسرې وکي، او په اکسرې کې به دې ته معلوم سي، هغه مربوطه ډاکټر به دې ته وایي چې په دې کې دا مشکل ده او دغه تداوي کول غواړي.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده، شکر ناروغي شه ده اکثره کې
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې جو خبرو کو، نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانسین و سلیما په 2013 نه را په دې خو زه دا واخره ما ته وی ټول عمرې خو زنه ته مې دا وله
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو،
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
ډاکټر صاحب مننه. ملال وردک پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې پوښتنه مطرح کړې ده، وای زما غاښونه منګ نیولې ده او دغه راستور شوی هم دي، وای څو کم چې دغه منګ لري کوم فکر کوم په افغانستان کې که څه هم ډیر عام نه ده، اما ستا په کلینیکونو کې د غاښونو د منځلو پروسه ده چې ډاکټر صاحبان ته ځانګړو وسیلو په وسیله باندې د غاښونو هغه منګ لري کوي او غاښونه بیرته سپینېږي. تاسو هم سپارښتنه لرئ مجموع کې که څه هم د هایجین برخه ته ضرور سره تلل، خو که ده چې همدې پوښتنې مطابق د بحث هم سره پای ته ورسو.
نو بالکل دی وردګ ورور خبره چې دی وای غاښونه مې منګ لري، د منګونو لري کول دا ضروری خبره ده، باید لري کې ځکه دغه منګونه په خپل سیدي د یو ډیر ښه بستر ده د نورو میکروبونو لپاره، د نورو میکروبونو لپاره یو ښه بستر ده چې دلته میکروبونه نمو کوي، او بل اخر د غاښونه او د غاښ د خولې نرم انساج دواړه تخریبي. نو په کار ده چې دغه وکي منګونه به ډاکټر ته مراجعه وکي، دغه توروالی چې کوم ده ممکن دا دی دا ممکن یا د میډي تکلیف لري، یا هم د سیګریټونو استفاده کوي، یا هم نسوار استفاده کوي، یا هم د کافین استفاده کوي ډیره، نو دغه له وجې نه په غاښونو کې تورې رټې منځ ته راځي چې هغه دغه غاښونو منځلو یا سکیلنګ سره د لری کیږي او غاخونه بده د صفاسي غاخونه منګونه د لری کول ضروری خبره ده، حتمی خبره ده، باید یو کی زکه چې دا د نورو میکروبونو لپاره بستر جوړیږي او دا بستر باید لمنځه یوړل شي.
و ډاکټر صاحب هم د غاخونو هایجین یا نظافت یا پاکوالی کې بلک زره تم شو. دلته و اوریدونکو زینم نه خپل ډیره ښه جالبه خبره لیکل ده، و ځینې کسان خپل بوټانو ته ارزښت ورکوي. څلور ساعتونه کې وای د بدرې زل رنگي یا بورسوي یا خپل غاخونه وای نه بورسوي. ممکن چې دا خبره صدق کې په ځینو مواردو کې رښتیا هم خلک مثلا خپل جامو پسې ګرځي، مثلا بوټانو پسې ګرځي، بورسوي هم غاخونه په صدر ساتونو کې یو ځل نه بورسوي. دغه بورس ډاکټر صاحب چې زموږ تاسو په کلیوالي سیمو کې د نبی علی السلام د سنت مطابق مسواک هم ډیر دود دی، ځینې مسواک وهي، ځینې بورس کوي، اما ځینې کسان بیا ډیر په دغه شیانو پسې نه ګرځي. دا څومره مهم دي د غاخونو بورسول، مسواک وهل، دا څومره غاخ ساتي او څومره له درد او ناروغیو نه ژغوري؟
لودین صاحب، د خولې د پاکوالي د غاخونو په ساتنه کې ډېر زیات رول دی. اصلا په غاخونو د ورور ډېره ښه خبره کړې ده. موږ په دې جینو کې خلک ظاهري لباس ته خپل ډېره زیاته توجه کوي، بلکې دیننه د خپل بدن اعضاو ته هیڅ توجه نه کوي. چې ورته وایي چې بورس کوه، داسې مریضان موږ ته هم راغلي دي کله زه چې ورته وایم چې ته غاخونه بورس کوې، وای والا ډاکټر صاحب داسې هفته کې یو وری یا په دو هفتو کې یو وری وای بورس کوم، یا یو جمعه او بله جمعه بورس کوم. نو دا دود او دغه په اصطلاح ریواج د موږ تاسو په جامعه کې ډیر کمزورې ده. د هر خوراک نو وروسته ضروری ده چې باید بورس وکړی شي. که د خوراک نه مطلب دا نه درې وخته ډوډۍ ده، که هر وخت هر چا هر څه وخوړل، خوراک وکړه، سګرټ وڅکاو، نسوار وکړل، په کار ده چې غاخونه باید بورس کړي. خو غومره بیا زیات نه کی، اکثر رسیدګي هم نشي ورته کولای. نو په ورځ کې دوه وارې خو بیخي لازمي او ضروری ده چې یو د شپې لخوا کله چې څوک ویده کېږي، کله چې د شپې لخوا موږ تاسو ویده کېږو، غاخونه برس نه کو، پاک نه کو. تنه د غاخونو برسول مهم نه دي. د غاخونو په منځ کې د تار استفاده کول، ډینټل فلاس یا د غاخونو هغه مخصوص تار چې کوم ده، هغه باید استفاده شي تر هغه پورې د غاخونو په منځ کې کوم غذایي پارچې چې پاتې دي چې هغه لري شي. ځکه لودین صاحب، کله چې موږ تاسو ویده کېږو، بستر ته ځو ویده کېږو، د هغې نه وروسته د خولې افراز پټاپه باندې دریږي. نو د خولې دغه موجوده چې کله انسان ویخي او دغه افرازات کې د خپل غاخونه منځي پاکي او په منځ د غاخونو منځ کې څه شي وي، هغه خرابېدو ته نه پرېږدي.
کور ودان ډاکټر صاحب،
کله چې انسان ویده کیږي نو دغه افرازات بندیږي او بل اخر هغه شی ګندکیږي او د غاخونو د تخریب لامل کیږي. نو په کار ده د شپې لخوا نه ډیر ضروری ده چې باید برسو کی او غاخونه پاک او لږ وروسته باید بستر ته ولاړ شي.
مننه ډاکټر صاحب. تاسو په مجموع کې د خولې په نظافت یا د خولې په پاکوالي کې د غاخونو رول ډیر مهم او بالا او دا مو ویل چې کچیرته غاخ پاک ساتل کیږي، غاخ له هر غذا وروسته برس کیږي، د غاخ په منځ کې چې کوم څه باندې وي هغه په خاص تار باندې یا هم په یو خاص نری برس باندې راوستل، دا هم مهم دي. د لپاره چم د انسان خلو پاکوي او هم په اوږد مهال کې غاخونه له مریضیو نه ژغورل کیږي. ډاکټر صاحب، یو بل موضوع چې متاسفانه ځینې کسان لري، هغه د خولې بد بوی دی. کله ناکله یو انسان نه پیږي په ځان باندې، اما کله چې له نورو سره خبرې کوي یا مثلا چیرته یو ځای ګډ سفر کوي، نو بیا دوم یا دریم کس ته یا په ټولنه کې یا مجلس ته د خولې بدبوي ورسیږي. دغه د خولې بدبوي هم د غاخونو له ستونزې سره تړاو لري، د خولې له حفظ الصحه سره تړاو لري، او کنه هغه د بوی مثلا د معدې له تکالیف نه پیدا کیږي؟
لودین صاحب، د خولې بوی په خپل د خولې په مجموع کې یو مرض هم ده. د دې تداوی ده، د تداوی کیږي، د به ډاکټر ته څوک مراجعه وکړي، لاړ شي وګوري. بل د غاخونو په منځ کې سوری پیدا کېدل یا د تورواله یا کیرس پیدا کېدل او په کې غذایی مواد پاتې کېدل او بل اخر هغه په یو بد بوی باندې بدلیدل او د برس نه کول، دا په خپل ټول لاملونه دي. بل مهمه مسله دا چې د میډي تکلیفونه حتی د ګوردو تکلیفونه د جګر تکلیفونه د خولې په بدبوئی باندې ډیر زیات اثر لري. بعض کسان د جګر تکلیفونه لري له خولې نه یو خاص قسم بوی دي او د میډي تکلیف لري د خولې نه یو خاص قسم بوی دي. نو په کار دا چې دا انسان دې ته متوجي کړی شي یو خپل پینې پویږي خپل نه احساسي بل څه کې باید ته متوجي کړي ورته چې ورور دغه یو مشکل ده چې دې بیا یاد خپل غاکونو دي غاکونو کې کوم سوري دي دغه علاج کی یا سوري سوي تخریب سوي یا فرزند د خولې بدبوي دي ته پیدا سوي د هغه دوالري او منظم کورس لري هغه استفاده کیږي د مشکل حل کیږي هغه باید وکي. کدی میډي تکلیف لري دی میډي غما باید خپل خوړ او کدی جګر تکلیف لري کدی ګوردو تکلیف لري نو دغه شینه ټول د خولې په بدبوي باندې دغه امراض په مجموع کې تاثیرات لري ډیر زیات لري او د ټول یو بل سره تړلې دي. نو په کار ده چې انسان دغه بدبوي د شادي و نه غړي ممکن د انسان د جګر تخریبات او د لاپې نه کوي نو ځکه دغه سی دا مشکل به ډیر مخکې لاړ شي او بل اخره لو مشکل سره مخ سی او خلې بو يم کې او دا مشکلات ورته پیدا کیږي. نو ضروری خبره ده نو صحیح خبره ده چې باید ته متوجي شي او دا مشکلات تخپل حل لار ولټي تر وو پورې
مشکل. ډاکټر صاحب کور ودان سلامات سي راځي چې ورو ورو بحث هم سره راټول کو زه به پښتنه داسې وکم چې په افغانستان کې د غاښ د درد د تداوي امکانات څومره دي. تاسو مخکې خبره ته اشاره وکړه ډاکټر صاحب چې په ځینو مواردو کې د غاښ له تداوي نه تجارت جوړ کړی دی البته ځینو د ګوتو شمیر ډاکټرانو او د عاید یو سرچینه بولی اما متاسفانه داسې راپورونه هم شته خصوصا موږ په دې خپل کورنۍ شاوخوا خپلوانو دوستانو ملګرو کې لیدلی چې یو غاښ مثلا د دې لپاره چې یو کاسې ډاکي ورځي او ډاکټر ته مراجعه کوي هغه ډاکټر صاحب ترې پیسې هم اخلي غاښ ورته تداوي کوي اما میاشت نوی تیر چې مغه غاښ بیرته په درد سوی بیا چې ډاکټر ته مراجعه کړي بل ډاکټر ته یا مغه ډاکټر ته کله چې ایکس رې سوی وای چې غاښ کې چې کله تداوي سوی یا مثلا ډک سوی د آر سی ټي ورته شوی مخکې تاسو هغه طبي اصطلاح یاد کړه حال ته سم عمل نه دی اجرا شوی ریخه د غاښ پاتې ده اما غاښ ډک سوی د ورسته غریخه به بیرته درد کوي. دغه د غاښونو تداوي ولې په افغانستان کې داسې بنسټیزن نه ده او مثلا ډیر داسې کسان دي چې سم درملنه نه کوي ډیر به نه وایو اما ستاسو دغه ډاکټر صاحبان چې موږ تاسو لیدلی چې د مریض هغه ستونزه له سره تیروي او هغه غاښ چې ورته جوړي میاس یا دوه میاسې بعد یا حتی اکثر کال بعد بیرته په دردیږي.
او تاسو ډیره ښه خبره اشاره وکړل دین صاحب خو بدبختانه وای چې تاسو په داسې ټیم کې وکړل چې موږ وخت ډیر کم پاتې ده او موږ مجبور یو د بس ډیر زر زر راغوند کو. خبر اصل کې دا د لودین صاحب چې دلته مشکلات په دواړو جانبو کې هم په ډاکټرانو کې مشکلات شته هم په مریض کې مشکلات شته. بعضې وخت داسې پیښیږي لودین صاحب چې مریض راځي ډاکټر ته وایي چې ته د ما دغه غاښ راته خراب ده ډاکټر نو کله چې غاښ ډکې دي غاښ د ډکولو لپاره مختلف پروسیجرونه دي چې مریض هغه پروسیجرونه تشکی نو چې بنسټیزه تداوی کیږي نو هغه باندې هغه قیمت او چت راځي چې د مریض اقتصاد هغه نتیجه به ولې یا درته وایي چې یا نه کوم او یا عاجیره ته ډکو بیا به سره ګورو. نو دغه یو مشکلات ستاسو افغانستان کې چې موږ معمولا کلینیکونو کې سره مخ یو. بل مهمه مسله دا ده په اکثر دی اکثر خلکو سره د ټیکنالوژي د نشټون د ډاکټرانو سره د ټیکنالوژي د نشټون د ایکس ری د ماشينونو نشټون یا د ار ار سی ټي د لپاره منظم ماشينونو چې اوس کوم استعماليږي هغه د غیر نشټون لامل دی کېدای شي چې هغه تداوی ناقص شي لکه تاسو چې ویلي یا وری خې سوي یا وای نه سوي یو کانال سوي دوا سوي یو پاتي یو سوي دوا پاتي داسې د ټول مشکلات له دینه را پیدا کیږي چې هغه ډاکټر تقریبا موږ چې یو ار سی ټي کوو لودین صاحب د ار سی ټي په دوران کې لا اتو نه تر دولس دانو ایکس ری غانې موږ مریض ته کوو. دغه وجه دا ده چې موږ وایو چې په دې کې مسنګ را نسی مشکل را نسی کوم کانال چیرته پاتې نسی لږ ساحه خالی پاتې نسی چې هلته بیا د مایکروبونو یا د مایکرو ارګانیزمونو د نمو لپاره بیا موقع مساعد سي نو که چیرته تداوی بنسټیزه وسی او په ټیکنالوژي باندې وسی نو او په اصطلاح هغه قیمتونه چې هغه کوم د تداوی له وجې نه په دې باندې جګ راځي مریض هغه ته غاړه کې ممکن د مشکلات راټیټ شي.
کوربه
بدبختانه چې هم په مریضانو کې مشکل شته او هم په بعض ډاکټرانو کې هم سړی وایي مشکلات شته.
و بس په دې لچ دغه مشکلات حل سي کله چې مشکلات یادونه کوو افغانستان کې بیا ډیر دي په دې لچ دا مشکلات هم د افغانستان د نورو ټولنیزو مشکلاتو په ګډون حل سي. ډاکټر صاحب د پايشي بوت نګ دي شوی فقط غواړم او ممکن یو ځل بیا تکرار کوم چې څه وکړو تر څو مو غاښونه مسؤل وي او له ناروغیو نه وژغورو. پلان لکه کې یو دوه درې څلور سپارښتنه وکي بیا به بحث سره پاتې ورسو.
اول خو سپارښتنه دا ده چې باید برس وسی د هر خوراک نو ورسته باید برس استفاده سي کنه کېږي نو په ورځ کې دوه واره چې د شپې او چې کله وي د کېګو مونږ تاسو او سهار سره جګېږي دوم د ډیر یخ شینو او ډیرو ګرم شینو استفاده نکول او دریم دا چې په غاښونو باندې د سخت شینو ماتول یا په غاښونو باندې به اندازې فشار راوړل د خپل لامل دي کېږي چې د غاښونو تخریب منځ راسي او د دې نه باید مخنیوي وسی.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه. سلامت او صحیح اوریدونکو د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پرګرام همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل میلما د غاښونو د ناروغیو له متخصص ډاکټر شاه محمد واحدیار صاحب نه ډیره ډیره مننه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې پښتني مو وکړي او په خپل پښتنو او نظرونو زموږ د خبرونه لا خایسته کړه. په راتلونکو ساعت کې همدا بحث په دریجه بدل ته وړاندې کیږي. کوربه زموږ همکار سلطان محمد سرور دی.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com